السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2014 کال د فروری د میاشتې 15 نیټه ده. ولی حمید زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام تاندې هیلې لرو. خوول خبرونه له بوریوال کاکړ اورو.
نمبر ایدہ مهم خبر مسر ټکی اب اقبال ظفر جګړه د خبر پښتونخوا د نوی گورنر په توګه نومول شوی دی. افغان چارواکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوی ده او په شام کې د اپوزیشن مهم ډلې وایي دوی به تر دوو اونیو پر ډزبندۍ عمل وکړي. اقبال ظفر جګړه د خبر پښتونخوا د نوی گورنر په توګه نومول شوی دی. د پاکستانی وزیر اعظم د دفتر ویان د چهارشنبه په ورځ ناوخت وویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف د ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولی دی. اقبال ظفر جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري او اوس مهال د سینټ غړی دی. د لغ وروسته دا چې د خبر پښتونخوا په خاوني گورنر سردار مهتاب عباسی شاوخوا درې اونۍ وړاندې استعفا ورکړې وه. د پاکستانی پاوز مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستي پړاو پیلولو اعلان کړی دی. د یاد پاوز د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړی دی. بیان ذاتی وی چې جنرال راحیل شریف پاوز ته امر وکړ چې په شوال کې وسلوال بیل توپیره پنه شکړي او د ملک له نورو برخو سره دی د هغوی اړیکې وشلوي. د پاکستان پاوز ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده خو خپلواکو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پاوز د عملیاتو له کبله تر 100,000 زیات خلک بې کوره شوي دي چې زیاتره یې په بنو کې میشت دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه یې 245 مشکوکې او ناثبت شوې مدرسې بند کړې دي. د خبره د کورنیو چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن د چهارشنبه په ورځ ناوخته قومي اسمبلی ته د څرګندونو پر مهال کړې ده. بلیغ الرحمن ویلي چې دا ګام یې د ترهګرۍ او سخت درزۍ د مخې نیوي لپاره د جوړ شوي نېشنل اکشن پلان له مخې اخیستی دی. د نوموړي په وینا په مشکوکو تړل شویو مدرسو کې 168 د سند، 14 د خیبر پښتونخوا او 2 د پنجاب مدرسې دي. بلیغ الرحمن زیاته کړې چې په سند صوبه کې 2 ناصب شوي مدرسې هم تړلې دي. نوموړي دا هم ویلي چې په ملک یا په بهرنیو مرستو چلیدونکې 190 مدرسې هم تړلې دي چې زیاتره پکې د پنجاب دي. افغان چارواکي وایي چې د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سه شنبه له مازګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. سپین د تورخم څخه وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګر پرې تجارت کوي. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې 1000 تنه افغانان دې ته تیار شوي دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سي. د سفارت په وینا د یو شمیر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره کېدای سي زر تر زره خپل هیواد ته واستول سي. په دې ترڅ کې په جرمنی کې د مهاجرت نړیوال سازمان مشري ارجنټینا سیباس ویلي چې له جرمني افغانستان ته په خپله خوښه د افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې په دې اروپایي هیواد کې د منلو شرایط سخت شوي دي. د چهارشنبه په ورځ هم 135 افغانان له جرمني په خپله خوښه کابل ته ستانه سو. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو د خوشي ولسوالۍ د سریغونډۍ په سیمه کې 600 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د چهارشنبه پر ورځ د لوګر د والي ویان سلیم صالح په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د امنیت ملي ځواکونو په ځانګړي عملیاتو کې د خوښۍ په ولسوالۍ کې مربوطاتو کې د سرې غونډۍ په شاوخوا سیمو کې 600 کیلو ګرامه تریاک ونیول په یو ډارسن موټر کې چې د ننګرهار د حصارک څخه خروار ولسوالۍ لور باندې روان کړي وو په دغه سیمه کې ونیول شو.
دا په داسې حال کې ده چې کابو دوی اونۍ وړاندې د دې ولایت په ازرا ولسوالۍ کې هم شاوخوا 200 کیلو ګرامه نشه یي توکي نیول شوي. په شام کې د اپوزیشن مهم ډلو او د وای پی جی په نامه پېشمرګانو ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب پر رامنځته شوې اوربند عمل وکړي. دا څرګندولي د خبرو اترو لپاره جوړ شوې هغې لوړکچې کمیټې کړې ده په کوم کې چې د شام اپوزیشن یو شمېر ډلې شامل دي. یادې کمیټې ویلي چې دوی به تر دو اونیو پر دې اوربند عمل وکړي. امریکا او روس مشر باراک اوباما په واشنگټن کې د دې اوربند په اړه ویل دوی ورته محتاطانه هیله مندي ښکاره کوي.
We are very cautious about
مش د اوربن په برخه کې د تمو زیاتېدو ته په احتیاط کوو. د سوریه وزیر ډېر پیچلې ده. خود دې وی اونې پترس کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلې دي.
په شام کې 15 کلنې کورنۍ جګړې تر 2.5 لک زیات کسان وژلي او په میلیونونو یې پر دې مجبور کړی دي چې خپل کورونه پرېږدي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې ل رابیا اکرم خان څخه اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ یو ریال په 28.44 روپۍ خرڅول کیږي او په 28.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په 1.28 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1.28 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ په پېښور اوبنو کې موسم وچ وي او په کوټه کې به وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 2.0، بنو کې 6 او 3.0 او په کوټه کې 4 او 6 وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا رابیا اکرم خان نو اوریدو. په خبرونه کې به واورئ دا پاکستان وزیر اعظم د خپل ګوند سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا نوی گورنر نومولی. آیا گورنر رښتیا د قبایلي سیمو د کارونو پوره واک لري که څنګه؟ د فاټا اصلاحاتو لپاره د پخواني کمیشن غړی وایي
یو قسم لگا دے کہ رول عمر اور نقدی چسو کم گورنر راضی نہ ہوگا صرف پخل خیصل نشی کولی داغی سرا نور سے کول دے دی نو حقی طول و پکیل خپل خپل انکسن پکی دی.
دا پاکستان پوزمشر د شمالي وزیرستان عملیاتو وروستۍ مرحله اعلان کړي. معلومات ورکو دا باجوړ لویس واک سرتیری د پنشن پاړه له حکومت غوښتنه کوي.
غصبای خور به کتابه او برباد دی لگا غصبای به ټول عمر غصبای لگا تقریبا د 7 کال رولز کې 2200 سپایان په دغه غصبای غرت کې وریټر کیږي او مخکې پرموشن نه ملاويږي.
په اومیس پروګرام باندې هلي کې په خیبر پښتونخوا کې د خزو د تجارتي هلو ځلو پاړه خبرې لرو.
زمونږ خزه ډېر زیاتې باهمت دي. هغه چې کوم یو معاشي دور دی هغوی ته پته لګېدلی دا چې دا د وخت ضرورت دی.
له مشال ریډیو سره اوسه. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپل ګوند سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا نوی گورنر په توګه نومولې. جګړه تر نومول کېدو وروسته بیګازینو ټلویزیونونو ته وویل چې د گورنر په توګه در کار پیلولو وروسته به د قبایلي سیمو اصلاحات او د هغو سیمو بې کوره شو خپلو کلو کورونو ته ستنول د ده ترجیح وي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی او د وزیر اعظم هاوس د ترجمان تر مخه وزیر اعظم میا نواز شریف تیر ورځ اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه د مقرر کولو لپاره ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولې دی. د خیبر پختونخوا د گورنر د څوکۍ لپاره د نومول وروسته تیر ماښام اقبال ظفر جګړه په اسلام آباد کې د پاکستان د یو شخصي ټلویژن خیبر نیوز سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د قبایلي سیمونه بې کوره شوی ولس په خپلو سیمو کې بیا آبادول به د هغه لومړی ترجیح وي او د قبایلي سیمو د مستقبل او اصلاحاتو لپاره به د ګامونو پورته کولو نه پشا کیږي.
زما تعلق هم همدې صوبې سره دی، د دې پیداوار یم. ټرایبل ایریا زمونږ سره د پردی نه ده، د پاکستان حصه ګڼو او مونږ غواړو چې دا بالکل یقینا هم د پاکستان حصه جوړه شي.
خود قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې یو مشر اعجاز مومن وایي
د آرمی ریٹائر گورنر راغی، د قبایلو نه گورنر راغی، سیاسی جمهوری سیکولر پارٹی چې ځان ته وایي د هغې گورنر دلته راغی، هغوی قبایلو ته هیڅ هم ونه کړل. مونږ به نوي گورنر ته دا ریکویسټ کوو، دا اپیل به کوو او احتجاج به ورته هم مخې ته کوو چې تاسو مهرباني وکړئ یو سمری تیاره کړئ چې په هغه سمری کې دې ولیکي چې قبایل نن خپل سټیټس بدلول غواړي. قبایل نور د ایف سی آر قانون ته تیار نه دي چې په آرټیکل 247 د ختم شي او دا موجوده ترمیمي بل دي په قومي اسمبلی کې بحث دپاره وړاندې شي.
پختونخوا مستعفی شوی گورنر مهتاب عباسی هم د مسلم لیگ نون سره تعلق لرلو چې سباندې دوه اونۍ وړاندې د خپل استعفا ورکولو وجه دا ښودلې وه چې هغه په خپله هزاره سیمه کې خپلو سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکول غواړي.
تاسو د غلام غاس رپورټ واورېدو. پای کې تاسو واورېدل چې د پاکستان وزیر اعظم د خپل ګوند سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا نوی گورنر څوکۍ ته نومولې دی. د خیبر پختونخوا گورنر د پاکستان نورو صوبو له گورنرانو مختلف ګڼل کیږي، ځکه چې د دې صوبې گورنر د قبایلي سیمو چارې هم پر مخ وړي. پامیر ساحل په دې موضوع د خیبر پختونخوا له پخواني چیف سیکرټري خالد عزیز سره خبرې کړې دي او له هغې پوښتلي چې د خیبر پختونخوا گورنر مهمې دندې سوي او اختیار لري.
دا خیبر پختونخوا گورنر چې دی دا نور گورنرانو غونته نه دی، ته دی اختیار چې دی دا نورو نه زیات دی او دا یو خصوصا د وفاقي حکومت او د وزیر اعظم نمائنده ای او یو قسم د وزیر اعظم او د صدر ایڈوائزری چې کم قسم پالیسی کول غواړي قبایلی علاقو. نن سبا چې کم یو حالات دی دا پخوانی دور نه لږونته مختلف ولی چې دا چې کله نا 9/11 دا جنگ شروع شوه دا اوس دا گورنری کم یو اختیار دی دا یو قسم مجموعی طور باندې استعمالیږي او دې کې د فوج اور د سیول انتظامیه رول چې دی اغازیات شوه دا گورنر رول چې دی نن سبا یو مشر اور یو کوارډینیټر په طور منل کی هغه لحاظ سره اقبال ظفر جګړه چې دی دا کارونه پورا ورته به رسیدي.
خا خالد عزیز صاحب دا جګړه صاحب چې ویلی دی چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو ته به ترجیح لومړیتوب ورکوي، تاسو څه ښکاري چې په خپل گورنری کې به دی په دغه کار کولو کې بریالی شي او که څنګه؟
زما نظر کې د پاکستان کې د ټول نه زیات ضروري شی روان بولي چې د قبایلی سیمې ریفارم چې دی هغه ډېر ضروري ده او ریفارم نه بغیر دا جنگ چې شروع شوی ده اوس ورته سوارلس کال کیږي دا ختم دی نه او امید خو دی چې دا اوس راغلی دی ظفر اقبال صاحب چې دا شی مخکې کیږي. امید لرو چې سلاره به اولټی چې دا مسله چې دی دا حل شي.
تاسو اوریدل چې د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری خالد عزیز د قبایلی سیمو اصلاحاتو په لړ کې د نوي نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه انتخاب مهم بولی. پښتنه دا ده چې آیا گورنر رښتیا هم د قبایلی سیمو د چارو پوره اختیار او واک لري او آیا اصلاحات راوستي شي او کنه؟ دا موضوع ډیره پیچلې ده. په دې موضوع په میر ساحل د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پخوانی کمیشن لغړی مسرت قدیم سره خبرې کړې دي او لاغي پوښتلي چې آیا گورنر د قبایلی سیمو د اصلاحات په لړ کې لوی او مهم رول لري او که څنګه؟
زما کوم خپله تجربه ده نو یو قسم له دا ده چې رول هم لري او نه لري. د هغې وجه دا ده چې د قبایلي سیمې د اصلاحات اصلاحات صرف ندی ددی پشا باندھے زمونگا سیاسی زمونگا اسٹریٹجک زمونگا جو پولیٹیکل رکچی کمدار سچویشن ہے پوری حال کی اگر تو اور پاکستان اسپیشلی دا پاکستان سیکورٹی اور سورینٹی چی کمدن ہوا ابھی سر کنیکٹ کی تھی نیچے سوکم گورنر راضی نو ہوا صرف پخپل فیصلے نے شکولی داغے سرا نو ڈی چی کم اسٹیک ہولڈر دی اسپیشلی دفاتا کم خپل خلق دی ہوئی اور نور ملٹری اور سول چیکم ایڈمنسٹریشن دے اور سیاسی لیڈران دی دا فاتم اور دا پاکستان ٹولو پکے خپل خپل
دا نیشنل الیکشن پلان چکل جوړ شو کنه پاغي کی و نقطه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو هم وا او کبیا ستاسو یاد یو څو میاشتې مخکې د پاکستان پوز مشر هم داسې یو اندیښنه خودلې و چې د قبایلی سیمو اصلاحات ولی نه عملی کیږي په دې اړه باندې کار ولی نه کیږي نو په پاکستان په اړه کې اکثر دا ویل کیږي چې هلته اسټابلیشمنت یا سکیورټی اسټابلیشمنت زیات چون واکمن پاتې شوی دی پوځیان نو زیات رول لري په دې چارو کې نو چې فوج د خوانه دغه سي ویل شوی د دې باوجود هم چې دا نه عملی کیږي په دې کې تر ټولو غټه مسله یا خند د چی شي دا فټا سیکټریټ دی وفاقي حکومت وخپل دی څوک نه غواړي چې اصلاحات عملی شي
دې جواب دې ګران دی دې په څیر افدارم فاتا کی پرشتیا باندھے لے کر ریفارم والے فاٹا خلگ پخل ادری گی دفاتا دفار دلی چکم ادا اغوا دخبا فاتا خلگ چکم دین پخل جان لگواڑی لگے مواشن چی اگی شکنا نہ مور مل بغیر جلا نہ پہنا ورتی نما دفاتا روح خاطر کدا یا قسم نہ نصیحت میں ورتے ہوا ہے کہ سو پوری دی پخل باندھے دلی دفار تکل ان کی کنا نو چر تکیر چکے نو اغا چینج یا ٹرانسفارمیشن یا ریفارمیشن چکم یا ریفارم شرات لگے پاکستان خاص صوبے ارادہ بالکل بے دفارا ضروری دا
د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پخوانی کمیشن لغړی مسرت قدیم سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدل
دا مشال ریڈیو دا
دا پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف د شمالی وزیرستان عملیاتو روسته مرحله اعلان کړی دا نوموړی دا اعلان 13 ورځ شوال ته د سفر پر وخه کړ د 2014 کال له جون راهیسې د پاکستان پوز په شمالی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او په بیا بیا یې دا وکړي چې 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده شوال له ځنګلونو ډکه غریزه دره ده او د دفاعي چارو پوهان وایي چې پکې پوځي عملیات ښایي ننګونکي وي عمر دراز وزیر
دا پاکستان فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف 13 ورځ شمالی وزیرستان شوال دوره وکړه او د غلطه د ضرب اعظم عملیاتو اخیری مرحله اعلان وکړ جنرال راحیل شریف شمالی وزیرستان کې موجود سرتیرو ته د خپلو اهدافو ترلاسه کولو او پاتې شویو وسلوالو د ختمولو هدایات ورکړل جون 2014 کال نه شروع شو عملیاتو نه پاس حکومت داوا کوي چې شمالي وزیرستان تقریبا 90% برخه د خپل کنټرول لاندې راوسته او اوس به فوز د تاخیل لري پرتې سیمې او شوال کې ځمکني عملیات کوي چې په ګڼو ځنګلاتو او دنګو غرونو باندې مشتمله سیمه ده او د سیډونکو په وینا د عملیاتو پر مهال ټول وسلوال هم د غغړیزو سیمو ته منتقل شوي فای چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سادوای ضرب ازب عملیاتو کې چې د کمو لاستراوړنو او امن پر ځای کولو داوی کیږي هغه دوامدار ساتلو لپاره کوشش پکار دی
فوجونه دی لا هم مستقل تور باندې لا خو کې باسي نشي پاتې کې د عملیات په شکل کې نو د دې بس نه سر علاج خو را رسټل غواړي او که د علاج رونه وت نو دوباره د خلا کې چې کوم دی هغه ګروپونه چې کوم مخکې فلې شوی دی هغه واپس راپېږي او زه مزید طاقتور شکل کې راپېږي شوال غریز علاقہ دا دغلتا دغه بسلوال گروپونو اڈے موجود دی زما په خیال دا چې راحیل شریف صاحب اوس دے ملازمت مدت تم ختم کی مغی زما په خیال کوشش کوي چې دہشت گردی مکمل ختم نہیں کو چې کم علاقو باندې عملداری نشتا هغه مکمل طور باندې کنټرول کې راشي.
وخت په وخت د غلطه د وسلوالو او فوج ترمنځ بریدونه کیږي او دواړه لوري یو بل ته د جانی مالی تاوان اړولو دعوی کوي. نو د عملیاتو اخیری مرحله به مؤثره وي؟ دا مو د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال احسان داوړ نه وپوښتل.
څو پورې چې د دته خیل او د شوال د علاقو صورتحال دی هلته حقیقت کې چې زمونږ امنیتي ځواکونه ته هم مشکلات دي او هلته خلک هم چې دومره زیات په امن باندې نه دي. په سټریټجي لحاظ سره که مونږ ورته وګورو دا علاقه چې دا ډېره مشکل غوندې باوي، خو بیا هم د دې مرحلې سرته رسول ډېر زیات ضروري دي، ځکه چې که په ټول وزیرستان کې صفایي عمل مکمل نه شي نو بیا چې کومې داسې علاقې دي چې هلته امن راغلی دی هلته د امن د وضع خرابېدلو امکان شته.
د شمالي وزیرستان د عملیاتو یو کال پوره کولو نه پس ویل شوي ول چې مختلفو کاروایو پر مهال 2023 وسلوال وژلي شوي او د سیکورټي فورسز 3 افسران او سرتیرو هم دغه جنگ کې ژوند له لاسه ورکړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو تعلیمي او ساینسي چارو ادارې یونیسکو پر پاکستان او ځینو نورو هیوادونو غږ کړی چې ماشومانو ته د هغوی په مورنو ژبو کې تعلیم ورکړي. دا خبره یونیسکو په یو تازه رپورټ کې کړې چې د فروری پر 21 د مورنو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی دی. په پاکستان کې ځینې پښتانه ملتپالان او پوهان هم ګڼي چې ماشومانو ته باید د هغوی په مورنۍ ژبه تعلیم ورکړل شي. دا موضوع هارون بچا په خپل رپورټ کې څېړلی.
د یونیسکو په رپورټ کې چې د فبروري پر 21 خپور شو، د پاکستان په شمول د ترکی، نیپال، بنگلاديش او ګواتمالا هیوادونو له حکومتونو غوښتل شوی چې ماشومانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو ورکولو لپاره لازم اقدامات وکړي. د پاکستان په اړه په رپورټ کې ویل شوی، په هغه هیواد کې سربیره پر دې چې یوازې 8% وګړي یې په کورونو کې په اردو خبرې کوي، دغه ژبه د سرکاري سکولونو د نصاب ژبه ګرځول شوې ده. د رپورټ تر مخه دغه حکومتي اقدام په هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا لامل شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ سینیټر عثمان کاکړ د یونیسکو دغه خبره تاییدوي او وایي چې د پاکستان په سکولونو کې د اردو ژبې تسلط د هیواد د نورو قومیتونو وګړي د احساسې محرومۍ ښکار کړي دي.
اردو پرمټ باندې قومي ضرب مسلط کړي دي. نو موږ هر وخت دا ویلي دي چې قومي ژبې پښتو، بلوچي، سندھی، سرائیکی، پنجابي، البته د رابطې دپاره که اردو کوي که انګریزي کوي،
د یونیسکو پر رپورټ کې ماشومانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو ورکولو ارزښت په ګوته شوی دی. دغه ټکی ته په اشاره د خیبر پښتونخوا په سوابای کې د تعلیمي چارو پوه او پیژندل شوی لیکوال نورالامین یوسفزی وایي، ماشومانو ته په پردیو ژبو زده کړې ورکول د فطرت ضد یو عمل دی.
د ځینې پوهانو دا خیال دی چې د انسان تقریبا د خپلې مورنۍ ژبې 50,000 حرفونه د ده په ډي ان اې کې پراتی چې دی پیدا کیږي. دا د فطرت خلاف ته چې ته یو ماشوم له په بله هر ژبه کې که هغه ډېره ښکلي ژبه وي، ډېره معیاري ژبه وي، په هغې کې تعلیم ورکوي، نو دا داسې ده چې تعلیم یا علم د ته بلواسطه کې مورنۍ ژبې کې چې دی کله زده کړه کوي نو دې کې څه واقعته نه وي. دلته مس کنسپشن دا پیدا کړی شوی دی چې یعنې انګریزي یا سوخه اردو ویلی شي نو هغه عالم وي. نه، چې کوم ماشوم ته ته د خپلې ژبې حروفې تهج یو کوي نو دې ته د دنیا د هرې موضوع باندې دې کتاب پخپله کتلی شي، چېرته ډېر کم بیا ته د استاد ضرورت پېښېږي.
یوسف زی زیاتوی د ماشومانو زده کړې د هغوی د تعلیمي او شخصیت جوړونې له چارو سره یوازې هغه وخت مرسته کولی شي چې د زده کړو ژبه یې مورنۍ وي.
صابر وایو چې د کور وي کومه ژبه او هغه به د مکتب وي، چې د مور وي کومه ژبه او هغه به د ادب وي. په کومه ژبه کې چې یو بچی خوب ویني، په کومه ژبه کې چې هغه جذبات او احساسات ځایېږي، پاکه ژبه کې به هغه له تعلیم ورکول غواړي. او که نه موږ وایو چې دې دې لکه توتی غوټې ولګوي او لکه توتی دې وایي چې زه به ښکاري په نلکونه کښېنه موږ کښېناستم نو واب ولېږم، بیا پې ناستې خې ورسره نښتې پاتې دې دې نه شي، ځکه چې دا ورته پته نه وي چې دا ما ته څه خوب دې مطلب څه دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا وایي، دوی هڅه کوي چې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون راوړلو په ترڅ کې د هغه هیواد د ټولو قومیتونو ماشومانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو ترلاسه کولو حق ورکړي.
پاکستان پښتو، بلوچي، سندھی، سرائیکی، پنجابی ژبې د قومي ژبې په توګه ضرورت شي. تعلیمي نظام د ټول په مورنۍ ژبه کې ساری دے قومنو د زیدی د ثقافت میوزیکی د ادب د ستوندو د معاشیاتو جانی معلومات ملکی معلومات پکار دی خپل مورنی زیب کی ورکو دی.
د یونیسکو رپورټ زیاتوی ژبه د دوه مخه توري په څیر وی، معنا دا چې د پرمختګ لپاره کار وشي نو یون کې کام به سر لوړ وی، او کدا سي نو نو د یو کام د زوال سبب کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
دا باجوړ لوی امنیتي ځواک سرتیری او د ټیټې رتبې افسران وایي حکومت د دوی نوکرۍ په لړ کې داسې قوانین جوړ کړي دي چې د دوی د ترقۍ مخه نیسي. دوی مشال ریډیو ته وویل چې وروستی قانون داسې وایي چې که یو کس سرتیری په توګه مقرر شوی وي نو د 60 کلونو په عمر کې به پینشن ورته ورکول کیږي. دوی دریځ لري چې په نوکرۍ کې باید مسلسلې ترقۍ موجوده وي، او دا چې له عمر پخېدو سره سرتیری د ځوانو سرتیرو په څیر 24 ساعته کار نشي کولی. خو د لوی ځواک لوړپوړي افسران وایي په دې کې مشکل نشته، دا چې د سرتیرو اندېښنې د ناسم پوهاوي یا غلط فهمۍ نتیجه ده. شانواز ترکزی معلومات لري.
د باجوړ لیویز ځواکونو وړوکي عہدیداران او سپایان وای چې حکومت د هغوی د نوکرۍ عمر 60 کاله مقرر کړی دی، نو د داسې قانون سره د ترقۍ لارې بندېږي. دی وای چې لیویز ځواکونه لکه د نور سول یا بغیر له بلټ تړلو په شان نوکرۍ نه دي چې ګنې سهار به ډیوټي لاړ شي او مازیګر به رخصت شي. دا 40 ساعته نوکری ده، نو بکار ده لکه د نورو ځواکونو د دې نوکرو هم د پینشن اخستو یو وخت مقرر شي. د لیویز فورس حوالدار عزیز الله خان وای
بده کی دا هو لکه د سیول محکمو د پاره شته او د سرکار د پاره د بل د نوکری د پاره نشته، او نور لکه سپایي خور به کتابه او برباد دی، لکه سپایي به ټول عمر به سپایي لکه تقریبا لکه د 7 سال رولز کې 22 او سپایان په دغه خاص پای ګرځ کې وړي تر کیږي او مخکې پرموشن نه ملاويږي.
هم د لیویز فورس یو بل غړی وای چې هغوی غواړي نوي ځوانان راشي او په لیویز ځواکونو کې وړوکی څوکۍ نه لوی څوکۍ ته ورسي. هوای چې نوی قانون چې په کال 2013 کې راغلی په هغه یې د ترقۍ لارې بندې کړي.
د سیول نوکری نه راي او یا د فرصې نوکری د چفاره په آرام نه سيچي او سره د 2425 د دې کال پورې خدا نوکری سره په موج کې او په زور کې ینګي مزه کوي. د دې نه روسه خدا د بل نوکری د پدې کې خور قسمه او حالات په انسان باندې راځي.
په باجوړ کې د لیویز ځواکونو غړي لکه د نورو سکیورټي فورسز په هر عسکري اپریشن کې برخه اخیسته او دغه تنانو پوینا چې ډیر لاس سره وړنی کړی. عزیز الله خان زیاتوی
مخکې زمونږ ډیر خسته رول زو 18 سال بس پیری ریټایر کېدو، په 25 سال به لګاولدار ریټایر کېدو، په 27 سال به نائب شویدار، په 30 سال به شویدار، په 30 سال به لګو شویدار میجر. اوس هغه د سیو حتا ور سوال چې بس لګا دغه سودی لګا بچی دی جوړګل مثال ټول مر بس شویدار او ټول مر شویدار میجری او سپای خور بغیر کې بس او ټول مر سپای.
ل دغه ورستو می د باجوړ لیویز وکونو د میجر رحمت ګل سره خبرې وکړي. نه هغه ول چې لیویز زوکو په سیمه کې لکه د پولیسو د محکمې کار کوي، نو د پولیسو په نوکرۍ کې هم د پینشن اخستو لپاره د عمر شرط 60 کاله دی.
تحصیلداران په 7 ساله ریټایر کیږي، نو که وایي په دغه بل کې دا ده چې دې ټولو ته چانس نه لري چې کال ځوښت کړه په خلکو سرویس پوره شي، او مطلب دا زر زر په موشنې راځي، نو دا څه مشکل پکې نشته.
د باجوړ لیویز ځواکونو د دغه تنانو پوینه چې هغوی د 60 کلونو د شرط د ختمولو لپاره عدالت ته هم لاړ دي، خو لا هم کومه فیصله نه ده راغلې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
وال سټریټ جرنل لیکي پاکستانی چارواکي په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون ردوي، خو د دې ډلې مفکوري یا نظریې اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه وایي په پاکستان کې سخت دریځه ډلې پخوانی تاریخ لري، همدا لامل دی چې کېدی شي اسلامي دولت ډله یا داعش هم په هغه هیواد کې سر پورته کړي. د لیکنې مهمې برخې ګل ایاز اوروي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې ځینې سخت دریځه ډلو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لاس بیعت کړي. د ورځپاڼې په خبره په دې رستو کې وسلوالو په درې ټلویزیون چینلونو بریدونه کړي او ادعا کوي چې دا کار یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وینا کړي. ورځپاڼه لیکي په پنجاب صوبه کې پولیسو د دسمبر په میاشت کې دیش مشکوک وسلوال په دې تور نیولی ول چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې کې یې ځان شاملولو. یو امنیتي چارواکی وایي چې دغه کسان غوښتل خپل نوم بدل کړي او فعالیتونو ته دوام ورکړي. ورځپاڼې لیکي د تیر جمعې په ورځ په فیصل آباد کې د دریو پولیسوالو وژنې ذمهواري هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه، خو امنیتي چارواکي دریځ لري چې دا واضح نه ده چې آیا د دغه وسلوالو تړاو یا د ډلې سره وه او که نه. وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان حکومت وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د وجود په هکله ثبوتونه نه لري، خو چارواکي خبرداری ورکوي چې ممکنه ده جهادي ډلې له دې خاورې وسلوال برتی کړي. ورسپانه د پنجاب صوبې یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی په حواله وای چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې رښتینی ګواښ د مفکورې یا نظریې دی چې ډېر خلک ځانته راواړوي. د دوی په خبره کوشش کوي دغه وسله وال له بریدونو وړاندې ونیسي او مخنیوی وکړي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان استخباراتي ادارې آی بی مشر آفتاب سلطان د پارلمان غړو ته د بندو دروازو شاته یو بریفینګ کې ویلي وو چې په دې میاشت کې په سلګونه وسله وال په شام او عراق کې اسلامي دولت وسله والې ډلې سره شامل شوي. وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چارواکي ویره لري چې پاکستان د سخت دریځ ډلو د موجودګۍ په حق له زوړ تاریخ لري. ورسپانه لیکي په کراچۍ کې پر یو بس برید کې ککړ بریدګرو له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره د رابطې کوشش کاو خو دغه کسانو نیخ په نیغه دغه ډلې سره تړاو نو. پولیس وایي دغه کسانو ډله د شلو نه 15 پورې وه او په دې کې لوړې زده کړې ترلاسه کوونکي سعد عزیز هم شامل وو. په دغه کسانو دا تور هم وو چې په کراچۍ ښار کې یې د بشري حقوقو فعال سبین محمود هم وژلې وه.
دا و ګل ایاز د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه له بوریوال کاکړه ورو.
اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. د پاکستاني وزیر اعظم د دفتر ویان د چهارشنبه په ورځ ناوخته وویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولی دی. اقبال ظفر جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري او اوس مهال د سینټ غړی دی. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستي پړاو پیلولو اعلان کړی دی. د یاد پوځ د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړی دی. د پاکستان پوځ اعلان کوي چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده خو خپلواکو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه یې 245 مشکوکي او ناثبت شوي مدرسې بندې کړې دي. د خبره د کورنیو چارو وزیر مملکت ولی غرمان د چهارشنبه په ورځ ناوخته قومي اسمبلی ته د څرګندونو پر مهال کړې ده. ولی غرمان ویلي چې دا ګامیا د ترګري او سخدریزي د مخنیوي لپاره د جوړ شوي نېشنل اکشن پلان لمخې اخیسته ده. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان دې ته تیار شوي دي چې په خپل خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سي. د سفارت په وینا د یو شمېر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره زر کېدای شي خپل هیواد ته واستول شي. او په شام کې د اپوزیشن مهم ډلو او د وای پی جی په نامه پېشمرګه ویلي چې دوی به د امریکا او روس په مزګړیتوب پر رامنځته شوي اوربند عمل وکړي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
مشرق ورسپانې خپل اداریه افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه په مذاکراتو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې افغانستان کې د امن مذاکراتو بحالۍ لپاره کېدونکې څلور ملکی غونډه کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان غړو ګډون وکړو او وروسته جاری کړی شوی ګډ اعلامیه کې له طالبانو ټولو ډلو غوښتې شوې ده چې د خپلو باصلاحیته استازو لارې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د مارچ میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې کیږي. ورسپانې لیکي که په مارچ میاشت کې مذاکرات شروع کیږي نو دا مطلب ترې اخیسته کېدی شي چې د دواړو خواو په دریس کې دومره لچک ضرور راغلی چې مذاکراتو تکینی او د مسلې حل راوباسي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د طالبانو د ډلو نه علاوه په افغانستان کې چې نورې کمې وسلوالې ډلې موجودې دي نو د دوی کردار هم نظر اندازه کېدی نشي نو دغه ډلې هم په مذاکراتو کې شاملول پکار دي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې طالبانو خود مذاکراتو په حق لا څه واضح دریز نه دی خپل کړي خو د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور په دې شرط په مذاکراتو کې په ګډون امادګي ظاهره کړې ده چې د خبرو اترو نه وړاندې د غیر ملکی فوز واپس لاړ شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په افغانستان کې د 13 لسیزو راهیسې غیر ملکی مداخلت او خانه جنگی روانه ده چې لوجې نه صرف یاد ملک بلکې دا سیمه هم د مشکلاتو سره مخ ده. نو اوس په افغانستان کې چې د امن لپاره کوم کوششونه شروع کړی شوي دي نو دا سرته رسول پکار دي چې د جنگ ځپلي افغانستان اولس او د دې سیمې
سیمی اسیدون کی د سکون سا واخلی او د ترقی او خوشحالی نوی لارې خلاص شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې دوبی کې شروع شوی پاکستان سپر لیگ خپل اختتام ته ورسېدو چې پکې یو شمیر ملکی او غیر ملکی لوبغاړو برخه اخستی وه. ورسپانه لیکي چې کرکټ سره د پاکستان اولس ډیره مینه لري او د پاکستان کرکټ بورډ د کوششونو له وجې دا ټورنمنټ ډیر په کامیابۍ سره ترسره شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان اولس انتظار کوي چې د نړۍ نور ټیمونه په غیر د څه خطرې پاکستان ته راشي او د یاد ملک په میدانونو کې لوبه وکړي او دوی خپل د خوښې لوبغاړي د نږدې نه وګوري.
امریکایي وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکلي امریکا د افغانستان سولې بهیر ته هیله منه ده چې ښایي مثبتې نتیجې ورکړي، خو له دې سره د اندېښنه هم لري چې ښایي ځینې طالب ډلې یې مخالفت وکړي. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په دې موضوع لیکنه خپره کړې او وایي د طالبانو ځینې ډلې د سولې بهیر په اړه له یو بل سره اختلاف لري. فرخنده اسد د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامیه داسې هیله لري چې په افغانستان کې د پاکستان او چین په مرسته کېدونکي مذاکرات به ښې نتیجې ورکړي. له دغو مذاکراتو ډېرې هیلې هم دي، خو بیا د طالبانو ځینې غوښتنې د منلو وړ نه ښکاري. دوی بیا د جګړې نه د لاس اخیستو په غرض هم په مذاکراتو کې برخه نه لري، بلکې د لا نورو حملو په اړه خبرې کوي. بلخوا ځینې امریکایان داسې فکر کوي چې پاکستان چې د طالبانو ملاتړ کوونکی هیواد ګڼل کیږي، کچېرې د دغو خبرو په صحیح مانو کې مرسته وکړي، نو دا امکان زیات دی چې د سولې دغه مذاکرات کامیاب شي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله راشي. دا هم داسې صورتحال دی چې کله د شوروي اتحاد خلاف د مجاهدینو د تحریک وروستو په 1993 کې طالبان پیدا شول، نو په افغانستان کې ډېرو خلکو پر دې هم مرسته وکړه چې دوی د اداري فساد، درغلیو او ناامنیو نه سخت تنګ شوي وو. وال سټریټ جرنل لیکي د 11 سپتمبر د پیښې وروستو پاکستان د القاعده او استوالو ډلو خلاف په نړیواله مبارزه کې شامل شو، خو په دې تیره موده کې کله هم له طالبانو سره سخت روابط نه دي ساتلي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د امریکایي عسکرو د هوایی حملو وروسته د کابل په شمال کې د طالبانو او افغان عسکرو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسېده، او له دغه وروسته په کابل کې د سناسو دریو اونیو وروسته بجلی هم بحال شوه. د تیرې نهې په ورځ چې کله د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په کابل کې خبرې کېدې، نو له دغې لپاره بجلی پر ځای شوې وه. دغو استازو د افغانستان د امن او سولې په اړه کېدونکو مذاکراتو کې د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې پر خبرو بحث وکړ. دوی به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې بیا ویني. نیویارک ټایمز لیکي د دغه خبرو په اړه د طالبانو په ډلو کې اختلافات هم شته چې آیا دوی د دغه مذاکراتو مرسته وکړي او کنه، او ممکنه ده له دې سره د طالبانو د ځینو مشرانو ترمنځ اختلافات هم رامنځته شي چې دغه بعد خبرو عمل کړکېچن کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرڅه، او لنډو صفو 2113 4500 1800 او 15200 کیلو هرڅه اوریدلی شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په شام کې د اوربند ملکې دوته محتاطانه هیله مندي خودلې. نوموړي تیر مازیګر په واشنگتن کې د اردن له پاچا دویم عبدالله سره د لیدو پر وخت وویل که په شام کې اوربند شي، نو امریکا او ملګري هیوادونه به ټوله توجه د اسلامي دولت ډلې ضد جګړې ته ورکړي. هلته د روس ولسمشر د سعودي عرب او ایران له مشرانو سره خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د خالی له ورځې په شام کې اوربند عملي شي. احمد شیبر له معلوماتو سره.
د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې باید جګړې ودرېږي تر څو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډېر کارونه شته او باید ترسره شي. موږ د اوربند په برخه کې د تمو زیاتېدو ته په احتیاط ګورو. د سوریې وضعیت ډېر پیچلی کتلې دي خو د دې وی اونې پترس کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلې دي بلور ته کرملین وای چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکی برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلې دي د روسي د ولسمشر لمانی په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې په اړه چې ماسکو او واشنگتن په سوریه کې د اوربن لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت یې له هغه سره هم خبرې وکړې بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او ویې ویل که ماسکو او دمشق په راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي واشنگتن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف له جان کیری سره د چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د اوربن په اړه وشخېده د سوریې په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډېر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي تمه ده چې د سوریې په کړکېچ کې داخل لوري د جمعې ورس د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتونو په نوښت وړاندې شوې ده خپله موافقه یا مخالفت څرګند کړي د اسلامي دولت یا داعش ډله او د القاعده مربوط د جبهه النصر وسله واله ډله د دې اوربند برخه کېدای نه شي
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختمه
افغانان ټول به شک چوه
ډیره سخت راوړی
تیر یا هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرس دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ ورزو یو بل خبر ته چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خبرداري ورکړي چې د نړۍ په هیوادونو کې بشري حقوقونه او د دې لپاره کارکونکو ډلې د حکومتونو ځینو کړو او وسلوالو ډلو له کبله له ګواښ سره مخامخ شوې دي د خبره امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال په اړه په خپل تازه رپورت کې کړي د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په جګړه کې د ولسی وګړو مرګ ژوبلې او په پاکستان کې خلکو ته د مرګ سزا پر ورکولو او د پوځي عدالتونو پر جوړولو اندېښنې ښودلې دي هارون باچا د رپورت مهمه برخه اوروي
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د 2015 کال په اوږدو کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی رپورت کې خبرداري ورکړه چې د نړۍ د خلکو بشري حقوقو او هغه ادارې چې دغه حقوقو دفاع کوي د حکومتونو د نن له ځینو کړایو له لاسه له ګواښ سره مخامخ دي د لندن میشته سازمان د نړۍ د هیوادونو له حکومتونو غوښتي چې د هغو ادارو سیاسي او مالی ملاتړ ته حاضر شي چې د نړیوال قانون د تطبیق او د وګړو د حقوقو د دفاع لپاره کار کوي د یادې ادارې جنرال سیکرټر سلیل شیټی دغه رپورت د خبرې داده مخه خبریالانو ته وویل ستاسو حقونه په خطر کې دي د نړۍ یو شمېر حکومتونه دي چې د بشري حقونو تقدس ته هیڅ پام نه کوي د رپورت جوړونکو ویلي حکومتونو ځکه هم بشري حقونو ته پاملرنه کمه کړې چې یو زیات شمېر یې له امنیتي خطرونو سره چې جګړې او تروریستي بریدونه پکې شامل دي لاسو ګریوان دي په رپورت کې ویل شوي له هغه وروسته چې یو د پام وړ شمېر سوریایي پناه غوښتونکو اروپا ته مخه کړه او په فرانسه کې تروریستي بریدونه وشول د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې هم د بشري حقونو د سرغړونو زیاتې پیښې ثبت شوې دي په رپورت کې د روسیې په اړه ویل شوي هغلته د خلکو د بیان د ازادۍ پر حق سخت وارونه شوي دي همداراز په روسیه کې د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز د کارونو پر وړاندې هم ستونزې جوړې کړل شوې دي د رپورت تر مخه په ختیځ اوکراین کې د روسیې په ملاتړ جګړه هم په دغه دواړو هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت خرابېدو سبب شوی د بخښنې نړیوال سازمان په رپورت کې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم د بشري حقونو پر خراب حالت اندېښنه ښودل شوې ده رپورت د افغانستان په اړه وایي چې هغلته هم د تیر کال په اوږدو کې د یاغیتوب او جنایي جرمونو کچه زیاته شوې په رپورت کې دغه راز په افغانستان کې د کورنۍ او بې ځایه شویو خلکو ستونزه او د هغې هیواد په جګړه کې د ولسي وګړو د وژنو موضوع هم یاده شوې ده د امنیسټي انټرنیشنل پر رپورت کې بیا په پاکستان کې مجرمانو ته د مرګ سزاګانو ورکول کېدو پر حکومتي اقدام اندېښنه ښودل شوې د یادې ادارې چارواکو ویلي په پاکستان کې تیر کال 300 خلک په دار ځړول شوي او دا چې د هغه هیواد حکومت په دغه اړه د نړیوالو اندېښنو ته باید ځواب ووایي په رپورت کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدا او د هغو کاروایانې هم د اندېښنې وړ موضوعات بلل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان رپورټ همداراز د ایران په اړه وایي چې د هغه هیواد حکومتي چارواکو د وګړو بشري حقونه سلب کړي، د هغوی د اظهار او غونډېدو ازادۍ ترې اخیستي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان او د مزدورانو لیډران یې بندي کړي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو سوخ شوې ده. د هفتوار پروګرام تاندهیلې د نن په تاندهیلې خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د کاروبار کوونکو خزو په مسلو خبرې کوو. په دغه صوبه کې یو شمېر خزې د کشیده کاری له سند سره تړاو لري او غواړي خپل کاروبار نور هم پر مخ بوزي، او له دې سره سره د هندي فلمونو د اداکارې کرینا کپور په ژوند او فن تفصیل درکو. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ته راځي چې واورو.
پوتان دی ایلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د خزو په لاسي کار خبرې کوو.
زمونږ خزو ډېر زیاتې باهمته دي اور دی اوی بالکل اچکم جو معاشی دور دے اوی کا پتہ لگے دلے دا چې دا د وخت ضرورت دی.
دا چې خدیسنګ په کشیده کاری او خپل نورو کاروبارونو کې نویواله راولي.
زمونږ خپل څنګه دی کې لګای کو چې تاسو زمونگا چې کوم خپل کلچرل امبرایډری دی کار دی زمونگا د لاس کار دی
د دې سره سره د هندي فلمونو د هنرمندې کرینا کپور په ژوند او فن تفصیل درکو. د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو کې خزی لاسی کار یا کشیده کاری کوي او همدغه د روزګار ذریعہ ده. په دغه صوبه کې د خزو د تجارتي مرکز وومن بزنس ډیولپمنټ مشره نبیلا فرمان وایي په صوبه کې د پخوا په پرتله اوس ډیر بدلون راغلی دی او زیات خزی د کاروبار اړخ ته راغلی دي.
زه چې د خزو سره کار کوم، کم خزی بزنسز کې دي او د وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر چلوم 2010 نا والا اور کم سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی دی اخی سره کم کار کوما. نو تاسو هغه د خپل صبر مانو زموږه خزه ډیره زیاتې باهمته دي اور دی اوی بالکل هغه کم جو معاشی دور دی او کم اوی ته پتا لګیدل دا چې دا د وخت ضرورت دی، د حالات ضرورت دی چې اوی د خپل کور سڑونا لگ شانتے بوجھ پخپل اگو والی اور نور سنشی کولے کم سے کم اخپلا دا خرچہ چے کما دا خود دی پا اخپلا چلول غواری صرف دان کی گی چے دی خرچہ دی بچہ سیم پکے ہو کی دی اخپل بچولا ہم لکھا سٹینڈرڈ ور کی دی اگو یہ کم فرمائشو نائی دی معشومان ضروریات کی اغم پورا کی.
نبیلا فرمان وائی دوی سرا دیر خزی رابطہ کوی چے سنگ دوی اخپل کاروبارونا پر مخبوزی او نوری خکری دعوی حالاتو لگ دیر خزو په کاروبار هم اثر کړي، خو د پخوا په مقابل کې اوس زیاتې خزې غواړي سناسه کاروبار شروع کړي.
نو کرنٹلی خو داسې سچویشن دي تاسو پته ده لکشانت اکنامک کرنچ دی تھرو آؤٹ دی ورلد. آئی ایم شور چې لګ اکانومیز دومره زیاتې فلاریش کیږي نه اسپیشلی خیبر پختونخوا والا اکانومی چې کما دا هغه لږ شانتې د سلم پکې راغلی دی می بی بیکاز آف د انسرجنسی ټیررزم چې کم. نو خیبر پختونخوا کې حالات دونه زیات بتاؤں میں چې ډېر خدي یا ډېر موافق حالات دي یا دلته څه مسائل نشته. نو داسې خبره نه ده زمونږ د صوبه چې کومه ده داسې پته ده د ټیررزم په لحاظ او دهشتګردۍ په وجه او د اوس چې کوم ریسنټلي کوم دومره غټه حادثه زمونږ د پېښور خلکو کومه فیس کړله د اسکول ماشومانو آرمی کالج اسکول د ماشومانو په مونږ ډېر ټایم نه ډېر زیات اغشوي یو.
په سواد کې د یوې غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکې ماریا وایي د سواد په شمول د ډیرو سیمو ښځې په جامو او شالونو کارونه کوي، خو باید د دغه ښځو حوصله افزایي وشي او حکومت ورته داسې مشورې ورکړي چې څنګه دوی دغه خپل کاروبار پر مخ بوزي.
کنا دی دپاره مختلف مارکیټونه دي کنا څنګه چې تاسو ویل اسلام آباد شو، لاهور شو او پېښور شو، نوشهره شو، ابتاباد شو، منګور شو، دین علاوہ دا اکثر چې مونږ تل دغه کوو کنه نو دا دلته چې کوم دکانداران یا کوم خلک چې دي نو هغه بهر ملکونو ته دا بزنس کوي کنه او د دې دغه پیمانی باندې دا بزنس چلی کنه نو هغه وایي چې دی دغه چې کوم سواتی ټانکا چې کوم دا هغه بهر ملکونو کې ډیر زیات ډیمانډ دی کنه خلک خوخی او په خخو پرایسز باندې دغه کیږي نو دغه سره سره چې کوم مونږ کومي سطح باندې مارکیټونه دي دا مختلفو دغه وال شهرونو وال بهر ملکونو کې هم ډېر زیات مارکیټ دی او خاص کر چې کوم د سواتی امبرایډری دا یا کشیدکاری د دې نن سبا ډېر زیات ډیمانډ دی کنه مارکیټ کې هر ځای کې نه صرف قومي سطح باندې بلکې بهر ملکونو کې هم ډېر زیات دغه دی خلک خوښي او خو دغه ورکړي
په سواد کې هم حالات د ښځو د لاسونو په کارونو یا کشیدکارۍ منفی اثر پرې باسلی خو ماریا وایي اوس یو ځل بیا په سواد کې په شالونو او جامو کارونه پیل شوي دي او ډېرې ښځې په دې صنعت کې برخه اخلي
ټول حالات اوس کافي ډېر زیات ښه دي او دی ښځو لپاره چې هغه چاهي هغه استاد یې چاهي هغه دغه سره صحت شوبې سره یا چاهي هغه زمونږ دغه چې کوم دغه دی امبرایډری سیکټر سره دغه نو هغه ډیر زیات لکه نن سبا ورته غو ته خمو کې دي او هغه بلکې هغه حالات چې کوم مخ کې هغه خلکو جوړ کې بزنو کې بیره وا هغه کافي حد پورې ختم شوې ده تاسو ته زه یو مثال درکوم مونږ سره په ډیسټریکټ سواد کې شپږ زره خزې دي داسې زنانه دي چې هغه امبرایډری کوي نو هغه مونږ هغه د پاره مارکیټ چې کوم دغه دی لینکونه دي هغه مارکیټ سره دغه کوو نو مونږ سره په خپل باندې شپږ زره داسې زنانه دي او دین علاوه هغه سره چې موږ سره درې سو داسې دغه دي زنانه دي چې هغه موږ سره هغه د مشران دي یا هغه سیلز ایجنټس موږ ته وي هغه موږ سره کار کوي نو هغه تاسو داسې دغه شته دي نن سبا لکه هغه حالات او سیر دي هغه تاسو لکه هغه حالات ټیک شوي دي او هغه پور نه بهر تم راوځي با قاعده مارکیټونو کې ګرځي خپل کاروبار کوي لکه هغه حالات
اوس کافی ډیر زیات خوشی بلخوا هما چې په پیښور کې خزو ته د کاروبار جوړولو په اړه مشورې ورکوي او د دغه صوبې د خزو د تجارت مرکز او د سیلګری د محکمې سره په یو شمېر پروژو کې هم کار کړي وایي دوی خزو ته د کاروبار د حکولو په اړه نوې لارې ښایي
څنګه کوشش کوي چې موږ کم څه کې مل شي چې کار کوي بزنس اولریډي کوي یا کول غواړي موږ وایي ته کوموس کو او هیلپ کو او ایته ډیفرنٹ لینکس ورکو او یی نېشنل انټرنیشنل لیول باندې چې د سیمه ایگزیبیشنز کې یم د پخپلا کاو یا چې بل خلک چې دا یا ټریډ ډیولپمنٹ اتھارټی دلی یا ګورنمنٹ پر سیکټرز کې نو یی کې موږ د خلکو ته پروموټ کوو فسیلیټیټ کوو او یی کې نو موږ کوشش دا دي چې موږ چې کم کے پی سی ایل سی او یی دا کاروباری لحاظ باندې ډیر ښه اپورچونټیز ملاو شي په دې چې موږ کے پی کې فیمیلز کې سکلز ډیر زیات دي موږ کلچر ډیر ریچ دا بدیتا ټول غواړو چې دا بهر داسې پاکستان کې بلکې پاکستان نه بهر هم زمونږ پروډکټس پروموټ شي دلته هی ښه بزنس ملاو شي
هم اوای باید هغه خزه چې کشیدکاری او یا نور کاروبارونه کوي باید په خپل کار کې نوېواله یا جدت راولي او د خلکو د خوخي او فیشن مطابق کی جوړ کړي
دلته زموږ په خوله کې الکترن چینج شوی دا ټول خلک برانډز دې زیات دا شوی دي برانډز کپړې دې زیات اخلي ولې چې هغه پرایز هم نن سبا ډېر ښه نومینل پرایز دي زموږ چې کوم فیمیل سي هغه چې ټول یعنی د سینې کې چې جامې ډیزاین کوي نو هغه خپل کورونو کې نه ګڼي هغه هم اسې ډیزاین جوړ کی او بیا بهر ټیلر لور کې پتا تاسو ګڼي هغه بیا ډبل پرایز باندې هغه شي اگر یوشز تیار ہیں نو اگر بھی اچھے کم تیار ہے نو ابھی پرائز دے دیا تھی ہمارے پرائز کے یو برانڈ والا شیز خل کو تدیر آسانی سے ملا رہے گی نمونگا خپل فیمیلز تھا دے کے لگ گائیڈ کو چھے تاسو نمونگا چھے کم اخپل للتا کلچرل امبرائیڈری دے کار دے نمونگا دا لاسٹ کار دے نمونگا کلو کی کی گی یا دی اخپل کورونو کی کئی یا کم کمیونٹی فیمیلز کی کمیونٹی کے کم خزے دی یا وہ ندی کار کئی نو اگر کار تھا نگ انوویشن ورکی چینجز ورکی موږ بس ڈفرنٹ دوی کے دیتا گائڈ کری دی کپڑوں کی ڈیزائننگ لگ چینج کے لیے بس اوی دیر خرچ کری دا کار موں گا بس کوشنس کے اور فلور کوشنس کی کلرز کی بیڈ شیٹس کی دے کے راوستے دی اور دیکھے موں گا دیتا لگ گائڈ کرو موں گا اکثر ڈیزائن میں سیمپل یو ایس پہ چلے دی ایون پہ چلے دی اوی دیر زیادہ وقت کری دی امبرائڈری چلی گی تو چموں گا والا امبرائڈری التا نشتہ اوی سمپل چې کوم امبرایډری هغه چې لته چلے ده بس زمونږ چې کوم دلته خپل کلچر چې زمونږ خپل دلته چې کوم امبرایډري چلی دی خان کې یا پېښور کې یا بس زمونږ هریپور کې دا امبرایډري مونږ بس بهر لیږو بس هغه کې بس کاش مونږ ته ملاوېږي.
او اوس هم راځو دې رپورټ ته.
تجھے کیا لگا تو مجھے چھوڑ دے گا تو میں زندگی بھر تڑپتی رہوں گی؟ تڑپے گا تو کمینے، کیڑے پڑیں گے تیرے اوپر، کتے کی موت مرے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں جائے گا تیری ماں کی.
بولے چھوڑیاں بولے کنگنا.
دا د ہندی فلمونو مشهوره هنرمنده کرینا کپور ده. کرینا د کپور خاندان سره تعلق لري چې نیکه ډر نیکه ترونا او خور یې هم د هندي فلمي نړۍ پیژندل شوي ستوري دي. د کرینا لومړنی فلم ریفیوجی وو چې په 2001 کال کې مخې ته راغلی وو. په 2001 کال کې کبھی خوشی کبھی غم مخې ته راغی چې پکې کرینا د کاجول، شاهرخ خان او ریتک روشن سره کار وکړ او دغه یو هیټ فلم وګرځید. لداغ ورستو کرینا په چمیلی او بیا په اومکارا کې کار وکړ. دواړه فلمونه د هغې د فلمی کریئر کامیابه فلمونه ګرځېدلې دي. په دې موده کې کرینا په یو شمېر فلمونو لکه مجھے کچھ کہنا ہے، یاد اجنبی، اشوکا، مجھ سے دوستی کروگی، خوشی، بے وفا، اعتبار او یو شمېر نور شامل دي. په ڈان او اشوکا فلمونو کې هغې د شاهرخ خان سره کار کړی چې دغه دواړه خلکو ډېر خوښ کړي وو. په 2001 کال کې د کرینا د شاهد کپور سره یو فلم جب وی میٹ ریلیز شو چې پکې هغې د پنجاب دیوی داسې جنۍ رول لوبولې چې له کوره وتښتي او د ژوند د ترخو حقیقتونو نه د تیرېدو وروستو خپل کلي ته واپس راشي. جب وی میٹ ته کرینا یو ته ټولو په کامیاب فلمونو کې ګڼل کیږي. لدی ورستو کرینا په یو شمېر فلمونو لکه هلا بول، تشن، گول مال ریٹرنز، کمبخت عشق، قربان، تھری ایڈیٹس، ملیںگے ملیںگے، راون او د سلمان خان سره باڈی گارڈ شامل دي. په باڈی گارڈ فلم کې سلمان خان سره د کرینا کار نه یوازې په هند بلکې په پاکستان، افغانستان، بنگلاديش کې هم کتونکو ډېر خوښ کړ او دا یو کامیاب فلم وګرځېدو. کرینا کپور په ممبئی کې په 28 ستمبر 1978 کال کې زیږیدلې ده. د هغې مشره خور کرشمه کپور هم د هندي فلمونو هنرمند ده. کرینا کپور ته کورنۍ او ملګری د مینې نه بیبو وایي. کرینا د پلار رندیر کپور لخوا د پنجاب سره تعلق لري او د مور ببیتا لخوا د سند سره تعلق لري. کرینا وای هغه د نرگس او مینا کوماری د کار نه ډیره متاثره ده. کرینا کپور وای دا خور یې تر ډیر وخته د پلار نه لري پات شوی، خو پلار رندیر کپور یې د ژوند یو مهمه برخه ده. هغه د فلمونو سره سره د یو شمېر خیریه ادارو سره هم کار کوي چې پکې ون گول د ماشومانو د تعلیم، داسې د یونیسکو او فیفا سره هم کار کړي. په 2012 کال کې د هغې هیروین فلم مخې ته راغو چې پکې کرینا د فلمونو د یوې هیروین رول لوبولې دی چې څنګه په فلمی نړۍ کې ښځې هنرمندانې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وي. هغه وایي په دغه فلم کې 80% حقیقت ښودل شوی دی. د هیروین فلم د راتګ وروستو په حقیقي ژوند کې د هغې واده د هندي فلمونو د هنرمند سیف علی خان سره وشو. د دواړو یو بل د ډیر وخت نه خوښ وو.
کرینا کپور په خپلو یو شمیر فلمونو کې د ښه کار له وجې ایوارډونه ترلاسه کړي دي. هغه په هند، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې ډیر مینوال لري. داوا د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.